او موږ خپل مجاهدین ټول ته د امر کړی چې په هر ځای کې پلټن وکړي او تفتیش وکړي چې په کوم ځای کې لشي تو کې کرن سوي دي دا غو معلومات مشترکي او بیا غدا سي د پلان د مخې تخمات کړي.
طالبان ادعا دارند که کشت کوکنار را در جنوب و جنوب غرب افغانستان به صفر رسانده اند، ولی برخی از مقام های سابق افغان می گویند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بخش عظیم عواید طالبان را تشکیل می دهد. باشندگان کابل و هرات با استقبال از کاهش جمعیت معتادان در سطح شهر خواهان ایجاد فرصت های کاری برای معتادان صحتیاب هستند.
کاش در کمپ درخشان فراوانی بود، همه جا داروی دردم به این ارزانی بود. کاش اگرگاه کمی لطف به خود می کردم، مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود.
و یک تن از معتادان در ولایت غزنی ادعا می کند که ده‌ها دفترچه شعر و دو کتاب نوشتند، اما می افزاید که به دلیل اعتیاد و عدم توانایی اقتصادی نمی تواند این آثار را چاپ کند. در این برنامه نگاهی داریم بر مخدرات در افغانستان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، رهبران این گروه مکررن گفتند که به کشت کوکنار در این کشور اجازه نمی دهند. طالبان ادعا دارند که کشت کوکنار را در جنوب و جنوب غرب افغانستان به صفر تقلیل داده اند. برخی از دهقین در ولایت هلمند میپذیرند که طالبان برایشان اجازه کشت کوکنار و چرس را نمی دهند، ولی برخی از آگاهان امور میگویند که طالبان به گونه کامل مزارع کوکنار را نابود نخواهد کرد، زیرا با گفته آنان بخش عظیمی از عواید آنان را کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر تشکیل می دهد. احمد فرشاد صالح در مورد گزارش می دهد.
همزمان با فرارسیدن فصل کشت کوکنار و چرس در جنوب کشور، سخت است که گفته شود طالبان مانع کشت و تولید مواد مخدر در سال جاری خواهند شد یا خیر. هلمند ولایتی است که به گونه سنتی بیشترین کشتارهای خشخاش را در کشور که تولید کننده اصلی مواد مخدر در جهان است به خود جا داده است. پس از منع کشت کوکنار از سوی رهبر طالبان در ماه اپریل سال گذشته، حالا نیروهای نظامی طالبان ادعا میکنند که کشت خشخاش و چرس را در جنوب کشور به صفر رسانیدند.
در طول افغانستان لپاره، بلکه په هلمند ولایت کې هم دا تطبیق شو. اوس در طول هلمند کې د زموږ د معلومات په اساس یو ځای هم کوکنار نه دی کرل سوی، او یو ځای چې کرل سوی دغه شمالي ولسوالۍ دی چې خلک د دې فرمان څخه ناخبره و، او په ناخبری کوم شی چې کرل سوی دا غم ټول د بین وړل سوی دی. اوس موږ الحمدلله په هلمند کې د کوکنارو د کښت داسې دغه نه لرو چې هغه دې وسپیلانې.
تصاویری که توسط تلفن‌های همراه از بخش‌های هلمند، فرا و رزگان برداشته شده است نشان می‌دهد که شماری از کشاورزان تلاش کردند کوکنار بکارند، اما نیروهای طالبان در پی تخریب مزارع هستند. اکنون که فصل سه برگشت شدن نبات کوکنار در ولایت‌های جنوب و جنوب غرب کشور است، برخی دیگر کشاورزان به دلیل هشدارهای طالبان جرأت کشت کوکنار چرس را نکردند، بلکه به فکر کشت گیاهان دیگر شدند.
خونو دیو لاس پچلی دی پدی خونو یو کار نسمید. اونو دیر اگر چوه دانده کچما تره کرده پینزش فرمان تره بیانو و سالت خول ارزان و سگرانم دی. دریا که بدلی کالکی نگوی نگه تکی اینه چی نرخی پورتی او که نرخ کرد تو خونه چی گتای و نکر
خونه داشت خالک چی تریا کری اوت وی تریا گتا کی مگده کدرش تریا که بدل کرد واس کالک کری مانا واس پا کامت بانی پورت خرچی جی نور کسو زبارو کری یعنی دارس خودای پاک پرکی زیت بنده پرستی ولی گدم نگوی و چیوی کری ولر دیانو وصول تر تریا کو دیری جی.
شاه محمد سالها ده ها هکتار زمینش را کوکنار و چرس می کاشت، اما امسال تصمیم گرفته است که در مزرعش گیاهان دیگری و سبزیجات پرورش دهد. او می گوید هیچ گیاه دیگری درآمد کوکنار و چرس را ندارد، زیرا مواد مخدر خریداران فراوان دارد و از سوی دیگر مزارع کوکنار و چرس با آبیاری کمتر حاصل می دهند.
تاریخ و توانون و خود دیر و گتم دیر ده. ځکه چې وطنوال په ډیر نشاین کېدل، کال په کال به ډیرېدل. یو خو دغه و لکه پیسې چې ډېرې وې تاوان یې هم ډېر و، او ځکه دغه وروسته نو اوس موږ په دا کالو کې بیا ډېر ښه دغه کوو، یو شعر هغه جوړوي چې مت لري.
برخی از مقام های پیشین نظام جمهوریت و کارشناسان بین المللی باور دارند که طالبان به گونه کامل مزارع کوکنار را نابود نخواهند کرد، زیرا بخش عظیمی از عواید طالبان را کشت و تولید مواد مخدر شکل می دهد. با باور برخی آگاهان طالبان با زور تلاش می کنند که مانع کشت کوکنار شوند، اما هیچ گونه بدیل برای کشاورزان ارائه کرده نمی توانند.
در 20 سال گذشته حکومتی که تمام حمایت جامعه بندری را داشت حل کرده نتانست، حتی یک وزارت بود که باید مواد مخدر محو میکردن نتانست. پس اما باید ایران ما همیشه در این بحث فورا در یک مجمع بین‌المللی بگوییم که دهقانی که کشت میکنه او طالب نیست و ایران به نام ای رای حل باید برای دهقان پیدا شود که او دهقان و فامیلش کی نان میده.
برخی منابع از نظام پیشین به تلویزیون آشنا صدای آمریکا میگویند که افغانستان قادر است تا 5 سال دیگر مواد مخدر جهان را تامین کند، زیرا در سال گذشته مافیای مواد مخدر ذخیره‌های استراتژیک خود را پر از مواد مخدر کردند و اکثر این ذخیره‌ها در مناطق مرزی میان افغانستان ایران و افغانستان پاکستان نگهداری می‌شود. خشکسالی دوامدار، بالا رفتن قیمت مواد نفتی از موارد است که دهاقین افغانستان را بیشتر از هر زمان دیگر زمینگیر کرده است. از سوی دیگر با رسیدن فصل حاصلات، محصولات زراعتی افغانستان بازار مناسب برای فروش ندارد و پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط طالبان کمتر فراورده های زراعتی به بازارهای جهانی به فروش رفته است. از همین روز که کشاورزان افغانستان نسبت به هر سال دیگر فقیرتر شدند.
تجاران سر زده کمک بود که چه هغه دغه خپل ماشینالات راوړي په یو سم ځای کې نصب شي چې زموږ پمبه په کار ولويږي، کنجیت هم په کار ولويږي، جواری هم په کار ولويږي، غنم هم په کار ولويږي. تاریخ هیڅ شی نه و، تاریخ د فنزو کسو غاچه پکښ کې و، نور هم ولس ګرځ تر شولاندی پایمال او در بدر و.
رئیس زراعت هلمند میگوید هرچند مقداری از تخم‌های اصلاح شده را امسال توزیع کردند، اما قابل ملاحظه نیست و کمکی برای مبارزه با مواد مخدر از سوی جامعه جهانی دریافت نکردند، اما در صدد احیای کشت بدیل برای کشاورزانند.
بدیل کشت نخو زیاد دی چپاقی که یو داغ اینجا دا اینچ داد تا یکو شب بدیل دی اول مر کالی کلی رو چه هغه ښه بدیل دی او بل داسې د خرما او باغونو پلان لرو چې په آینده کې ترویج کړو دا ښه بدیل دی.
پس از اعلام ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، قیمت این پدیده به 2 برابر افزایش یافت، چنان که دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2022 افغانستان از کشت خشخاش 1,400,000,000 سود برده است، در حالی که درآمد سال قبل آن معادل 425,000,000 آمریکایی تخمین زده شده بود. با گفته منبع بیشترین این سود به جیب فروشندگان بزرگ مواد مخدر و حکومت طالبان رفته است، در حالی که نیمی از جمعیت افغانستان در خطر گرسنگی هاد و فقر و بیکاری روبرویند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا.
پا نشایی توکو یوشمیر روگ دیوایی چی پا دی ورسته یو که دی مصنوی مخدراتو قیمتون لوڑ شوی او دی مخدراتو دغه ډول کاروبار هم ورسره زیاد شوی دی. شیشه چی دی مصنوی مخدراتو یو ډول دی پا معتادینو که استعمال پا ورسته یو کلونو که مخ پا زیاد دو دی او اندیخنه را پیدا کردی دی. شمس آریان ریپورت لید.
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د 13 اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار او د مخدره موادو پر کاروبار بندیز ولګاوه، د نشه یي توکو د قیمتونو لوړېدو سره د مصنوعي نشه یي توکو په 13 بیا د شیشې قیمتونه هم لوړ شوي او د معتادینو په منځ کې استعمال خورا ډېر شوی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران امریکا ژغت وویل چې د نورو نشه یي توکو په پرتله د شیشې استعمال او معتادین اوس زیات دي.
زما فکر زمون تقریبا دی شیشه زیاته د لومړی سر نمون چې دلته راغلی شیشه زیاته کارول کیږي ځوانان زیات په شیشه باندې چې ټابلیټ کا جر نه ده همدغه شانتی سیګریټ یا چارس ته غیجر نه ده د دې څخه شروع کیږي ټابلیټ کا تبلیکان شیشه ته راوړي نو تر ډیره هدا پوری په شیشه باندې روغ دي ځکه شیشه ډیره عامه ده دلته نسبت یا چارس یا ټابلیټ کا ده ځکه لومړی کې دوی چارس یا په ټابلیټ کار باندې وخت کې دریم افشن دوی شیشه کوي دلته هم څومره ځوانان مارختنونو ته وړي دي په خپل لاس باندې دي په لوسختال سیمه څخه یا د هغه چرای سرنه امر ټول کړی دي بیا سری یا بیا وارث ځوانان دي اکثری دي په شیشه باندې وخت
د شیشې د تولید مهم اړخ دی پیډرا دشتي بوټي دي چې په ام استعمالي اومان بولی او په خوابه په کورنی تبابت کې معمولا د تخیل لپاره استفاده کیدی د شیشې تولید تر ډیره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې کیږي د تاریاکو د قیمتونو په لوړې دوستر زیاتره موتاجونو د شیشې استعمال ته مخ کړي جن موتاجونو امریکا ژغتو ویل چې د طالبانو د بندي سره سره د شیشې توکو په کاروبار کې کمښت نه دی راغلی
پاوډر سکي او شیشه سکي کریستال تاریاک نه ګرانسي ویږي نظر د جمهوریت د شپو په پرتله چې د امارات وخت یې اوس امارات په شپو کې ګران د جمهوریت په شپو کې اډان او
نړیوالې ټولنې ته له افغانستان څخه د تاریاکو پر زیات تولید اندېښنه ښوولي خو د شیشې زیات تولید او اعتیاد هم پر افغانستان سربیره یو نړیوال تشویش ګڼل کیږي د اروپایي ټولنې پر نشئ توکو او اعتیاد د څار مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې موجوده معلومات ښیي چې افغانستان په لنډه موده کې په نسبتا لوی مقدار کې د چچبې د فیډونو او میتاپټامینو په تولیدونکو او ارزکوونکو کې هواد بدل شوی دی د اروپایي ټولنې یاد مرکز ویلي و چې ممکن په نږدې راتلونکي کې افغانستان د سیمه او نړۍ لپاره د مسلوي نشئ توکو په مهمه سرچینه بدل شي د تیر دولت د ولسي جرګې وکیل سید احمد سیلاب هم امریکا ژغتو ویل چې تر شی استعمال په افغانستان کې اوس ترنور نشئ توکو زیات دی
زما د معلومات د مخه څخه فکر کوم چې 2.5-3 میلیونه کسان شاید په افغانستان کې ماشومان او ښځې ځوانان او سپینږیري ولې متاسفانه او بدبختانه تر ټولو د ویرو اندېښنې خبره ده چې په اخر په دغه اخر وختو کې ځوانان ډېر په دغه نشئ توکو باندې اخته سوله درې برابر به شاید د هغه کسان وي
په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ روانه بیکاری فقر او شیشې ته اسانه لاسرسی دې ته زمينه مساعده کړي چې ځوانان شیشې او نورو نشې توک ته مخه کوي د ملګرو ملتونو د نشې توک او جرمونو زجداري یا یو ان او ډی سی په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اوکم او تاریخ تر څنګ د شیشې د زیات تولید خبرداري هم ورکړي وو د ادارې ویلي و چې د سیمې او نړۍ د مارکیټ تقاضا ته په کتو کې په افغانستان کې د شیشې مخنیوي ونسي ممکنه ده چې د نړۍ بازار په دې مصنوعي نشې توکو وپوشل شي ډیوډ مینفیلد چې د اروپایي ټولنې د نشې توکو موتاجینو د څار مرکز او نړیوال بانک ته پر نشې توکو څېړنې کوي د 2023 کال په جنوري کې ویلي و چې یوازې د فرق بکوا کې تر 390 پورې د شیشې د تولید لابراتوارونه او مراکز وجود لري نو موږ ویلي و چې د شیشې او پیډرا کلنۍ عاید 240 میلیونه ډالر دی او تر 15000 پورې کسان په یادو مراکزو کې کار کوي شمسارین امریکا ژغ
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولی شئ زمنګ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي ماخمنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي د سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي
قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید تا 2 هفته گذشته 5000 معتاد را از سطح شهر جمع‌آوری وابسته مرکز بزرگ ترک اعتیاد در این شهر انتقال دادند. با این حال برخی از باشندگان کابل با استقبال از کاهش جمعیت معتادان در شهر خواهان ایجاد فرصت‌های کاری برای افراد صحتیاب هستند. احمد زکی گزارش می‌دهد.
در چند هفته اخیر روند جمعاری معتادان در شهر کابل صورت بی پیشینه یافته است. این امر سبب خرسندی باشندگان این شهر شده، اما از مسئولان حکومت طالبان می خواهند برای افرادی که اعتیاد را ترک کرده فرصتهای کاری را فراهم سازد.
اینجا سیاسرا فامیلا می آمدند، چون از لحاظ نظافت هم نداشتند و رستوران خیلی تاثیر منفی داشت و البته که حال فعلا نیستن، بسیار خوب شده. مشتریم آزادانه رفت آمد کردن، میتونن مزاحم کس نیستن. اگه ما خاص ما امارات اسلامی همین است که امروز اونا کمک کنن و اونا را به صحت تکمیل برساند و پیش خانواده‌شون پس روان کنن، از ظرفیتش استفاده کنن، چون انسان از انسان هر چیز استفاده خوب شده میتونن.
مردم هم امرویشان اذیت بود و بسیار برای مردم مشکلات خلق میکرد، چون کسی نمیتونست درست در سر کار خود مثلا متوجه مال خود بودن، هم بسیار دقت میکردن که مال خود ببینن، چون فکرشان که نمی پودری میورداشت. یک تن از شایدین خودم هستم که حتی از موتر خودم را کپایش بردن.
موجودیت هزاران معتاد در شهر کابل ضمن بی‌نظم ساختن شهر، زیبایی های پایتخت را نیز متاثر ساخته بود.
نظافت خود شهر برهم میزنه و دومش که دیر نمایان میته یا پیامش همیست که بر جامعه که خود همی مواد مخدر استفاده میشه و وجود داره در بازار یا هم بگویم که در مارکت است. و دیگه در پالی از این جوانایی که در سن جوانی نو میرسن یا به غم اندوی اندک درگیر میشن، رای حل چی پیدا میکنن که برن به اعتیاد رو بیارن.
مسئولان در قماندانی امنی کابل میگویند در دو هفته گذشته 5000 معتاد را سطح شهر جمع‌آوری و با مراکز ترک اعتیاد منتقل ساختند.
او په دغه بار کې چې دا یو هفته دوه هفته کېږي مونږ 15000 ټول کړي چې دا په پینسک شبخانه چې د ابتسنا په نامه یادیږي او جنګلک په نامه ده او غټ کمپ یا غوش کمپ په نامه چې 15000 کسان گنجایش لري، نو دې ته مونږ ټول کړي دي او 15 شپې دوی په دې هزار بستر او په جنګلک تداوی کېږي او ورسته بیا دوی د شپږو میاشتو د فارم مونږ د غوش کمپ ته وړو، غواړو چې هلته ورته کاري فرصت برابر کړی همدا چې ورته نجاري برق سیستم کسی ور وښي د شپږو میاشتو د فاره دوی ساتو تر څو دوی خپل کسب زده کړه او خپلو کورنیو ته د خپل خدمت جوګه سي.
روند جمع‌آوری و درمان معتادان پس از آن صورت یافت که با آغاز فصل سرما در کشور شماری از معتادان در کابل و برخی ولایت‌ها به دلیل سردی هوا جان باختند. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
د طالبان و د حکومت سیمایز چارواکی وایی چه د هرات خار ل بلابل و سیمایی د خزو او ماشومان و پا گدون نگده 15000 پا نشای توک و روگ دی راتول کری او د درملنې مرکزونو ته لیږلی دي. بلخوا د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو د حکومت څخه غواړي چې د روغ شویو معتادینو لپاره د کار زمینه برابره کړي. صفی الله احمدزی په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په نشه یي موادو د معتادینو دوهم کور چې هر معتاد یې له نوم سره آشنا دی. دا د هرات خار په لویدیځه څنډه کې د سلطان آقا زیارت دی، چیرې چې زرګونه معتادین په کې شپې ورځې تېرولې، خو اوس د معتادینو شتون څخه پاکه شوې سیمه ده.
یې منطقه به نام دروازه قندهار میگن، زیارت به نام سلطان آقایه. چند وقت پیش هم تو بود که به همین منطقه جای را رفتن نبود از دست این معتادین. همین چند وقت میشه که اینا جمع شدن، واقعا مردم بسیار دلجمع رفت آمد میکنن، شش تا خواست میکنن، بسیار کار خوبی شده.
کسایی که معتاد بودن بعد از اینکه از معتادی خلاص میشن، اینا بتونن به رشته کار به دست از اینها بدن، اینا رو مصرف کنن، مشغول کنن که دوباره به این کار باز نگردن.
د طالبان و سیمیز مسئولین وای چه د هرات خار له بلا بلو سیمو څخه د خزو او ماشومانو په ګډون زرګونه معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته لیږل دي.
معتادین خو ان شاء الله د معتادین شمیر په الحال 4800 تر رسیدل دي، په دې کې تقریبا 110 کس تقریبا زنانه ولا او په دې کې اویا کس تقریبا اطفال ولا او دا تقریبا په دویش کلینیکو او ځای کې موږ د دې تداوی کوو دا اوس موږ دوی راځم کړی
که څه هم د طالبانو لخوا د معتادینو د راټولولو او د درملنې هڅې روانې دي خو ډېر شمېر معتادین وروسته لاغت شي د دوی د درملنې مرکزونو څخه خلاصېږي بیرته نشي موادو ته مخه کوي یو شمېر کارپوهان د طالبانو دا هڅې کافي نه بولي او د درملنې ترڅنګ روغ شوو معتادینو ته د کاري فرصتونو برابرول اړین بولي صفی الله احمد زای امریکا غږ
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
اسمت الله یک تن از معتادان در ولایت غزنی ادعا می‌کند که 52 دفترچه شعر و همچنان 2 کتاب نوشته، اما اعتیاد و ناتوانایی اقتصادی سبب شده که این آثار او به چاپ نرسد. این معتاد که حالا در مرکز ترک اعتیاد بستری است میگوید فارغ رشته حقوق میباشد. جزئیات بیشتر را لطیف یعقوبی در این گزارش دنبال کرده است.
کاش در کمپ درخشان فراوانی بود، همه جا داروی دردم به این ارزانی بود. کاش اگرگاه کمی لطفی به خود می کردن، مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود.
اسمت الله باشنده ولایت غزنی مدعی است که در رشته حقوق در یکی از پوهنتون‌های کشور ایران تحصیل کرده و سپس برای مدت طولانی در شهر کابل وکیل مدافعی بوده است. او که بیش از یک دهه عمرش را مواد مخدر استعمال کرده، حالا در یکی از مراکز ترک اعتیاد در شهر غزنی تحت درمان قرار دارد.
ما در ایران درس علمی یک چند سال در حوزه شیراز، بعد از او در حوزه علمی قوم درس خواندم، خواه دیگه مدرک حقوق از خود دانشگاه آزاد اسلامی ایران دارم، تهران مدرک حقوق دارم. قبلنم در کابل دفتر وکالت داشتم، بعد از اینکه از کم برشتم به امید خدا، اگر خدا یاری کرد، اگر تانستم دوباره میخواییم امون کار خدامه بده، یک دفتر وکالت دیم. من هم شریعت خواندم هم حقوق، دیگه در قانون شرعی اینجا هم میتونم که کار کنم. من در این دنیا ندارم تکیگاه و پشتبان تا کنم اشعار خود در مردمی دنیا بیان می سرایم.
این معتاد همچنان ادعا می کند که موفق به نوشتن 2 کتاب و سرودن 10 پارچه شعر شده، اما به دلیل اعتیاد به چاپ نرسیده است.
52 دنه دفترچه صد برگ ما پرکده از شعر دارم، دمی اوچل گلزار و نمونجی دمی 700 اوغانی گره اومانده ساگیم قدم زود
شعرهای
من دیگه. از جمله دو دنه کتابشم که جمله گذاری کدوم، ردیف، قافیه، وزن، چه همه ایش رو نویست کدوم، یک دنش دنام برکای خزان، یک دنش دنام ناسازگاری، آماده چاپ. همین ناسازگاریش کسی دباره سیاست در افغانستان که چی رقم یک ورزشگاهی که همه دنیا در اینجا فقط میا بازی مونه و موره، برکای خزانش آشخانه هم.
روانشناسان دلیل افزایش رقم معتادان در کشور را این گونه بیان می کنند:
چه فقر، بیچارگی و همچنان مهاجرت ها است که از کشور ما جوان ها به کشور همسایه مثل پاکستان و ایران در اینجا سفر می کنند و اونجا در مسیر راه یا در کشورهایی که به شکل غیر قانونی نامیرن مراجعه می کنند، به شکل اجباری یا خواسته و ناخواسته اینا از طریق افراد و از طریق بعضی اشخاص با مواد مخدر یا کارهای شاقه و چیزا را که رو میارن، اینا نمیتونن، از توانشون بالاست، همی باعث میشه که خانواده ها و جوان های مواد مخدر رو بیارن.
در پی جماری معتادان از ولایت غزنی که از سوی حکومت محلی طالبان صورت گرفت، بیش از 11,000 معتاد به مراکز ترک اعتیاد در این ولایت انتقال یافتند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
په کابل کې په نشئی توکو یو روغ دی چې ادعا کوي په تیر جمهوری نظام کې یې د ملي اردو په لیکو کې دنده ترسره کړې ده. وای اوس نه یوازې یو بې سرپناه معتاد دی، بلکې د تیرې دندې په تړاو له نیول کېدو او زندانی کېدو هم ویریږي. پوره جزئیات محمد ابراهیم مومند وړاندې کوي.
په نشو د روغ دی نور محمد نومیږي چې په وینا یې د تیر جمهوریت تر مهال یې بیلابیلو ولایتونو کې د عسکرۍ دندې ترسره کړې دي. خو دا چې بیکاره شو، نو د کورنۍ د تاوتریخوالي، اقتصادي ستونزو او د مور د پیغورونو له کبله یې نشو ته مخه کړه او اوس ترې د خلاصون لاره ورکه ده.
دا معتاد وایي څو کاله په سعودي عربستان کې مزدوري هم کړې ده، اوس د درملنې په لټه کې دی چې له نشو ځان خلاص کړي.
پیمانه خو ډېر یو، که ته ووایم چې تېر ژوند باور وکړه د دې خپل کور کې.
نور محمد زیاتوی چې له کور، بچیانو او زندګۍ څخه لرې او بې برخې دی، هغه نورو ته نصیحت کوي چې ځانونه دین نشو تل لرې وساتي.
ځانانو ته دا پیغام دا چې زموږ دا کار کوم مقصد دی، ما ته ویل چې ګټه هم نه ده کلیدلې، کومه ښه کار نه ده، بس هیڅوک دې کار ته مخه کوي. ځوانانو ته مې دا پیغام ده، پوه شولې بس خپل آرام ژوند زندگی تیر کړئ.
د نور محمد په څیر یو شمېر نور داسې ځوانان هم شته چې په تیر کې یې کار درلود، خو اوس د اقتصادي مشکلاتو له امله د نشو په دام کې ګیر شوي دي. د شمېرونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه معتادین شته چې د کارپوهانو په باور لسیزې وخت به یې په درمل نه ولګیږي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د روغتیایی علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي څېړونکو او ډاکترانو سره مرکې په مخدره توکو له روغلوبیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایی ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایی ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اوریدلای شئ. بو علي سینا ډیر ژر د امریکا غږ پر آشنا رادیو، ساتلایت او ویب پاڼه.
ممنونی که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان می‌رسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما و زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په مزار شریف ښار کې د والی تر وژل کېدو وروسته نن شنبه 14 شوي او ملکی خلکو ته زیان رسیدلی. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته تروریستي خطر زیات شوی. ایران او سعودي عربستان د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې له اوو کلونو وروسته ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیل او سفارتونه بیرته پرانیزي. د ریاض او تهران د اړیکو په سمون کې چین منځګړی شو کړی. او د مارچ په اتمه په لندن کې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه او د افغانستان د ښځو سره د زده کړو او کار د حقونو لپاره غوښتنه وشوه.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه د شنبه ورځ خبرونه ګوري. نن د مارچ 18 نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه وګورئ او واورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څار ډلې په تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 23 ترګرې ډلې فعال دي او بهرني ترګر په آزاد توګه فعالیت کوي. د امنیت شورا په دې اندېښمنه ده چې بهرني ترګر به په افغانستان کې امن او پټ ځایونه پیدا کړي. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی دی خو په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ملګرو ملتونو کې ویلي دي چې د ورځې طالبان واک ته رسیدلي دي په سیمه کې د ترګرې خطر زیات شوی دی. په مخکې تفصیل ته
په مزار شریف کې د خبريالانو په وړاندې کې چاودنه د تیبيان فرهنګي مرکز چرواکي وایي دغه چاودنه د شام په ورځ د مزار شریف خار په دوهمه امنیتي حوزه کې د تیبيان په نوم فرهنګي مرکز کې د ویغناستي پر مهال رامنځته شوې ده.
صدای بلند آمد و تمام بچه ها هر طرف تیتو پروگنده است. توسط همون ضربه که از مواد منفجره وارد شد به هر طرف ما تیتو پروگنده پرتاب شدیم و یک تعداد زیاد از خبرنگارهایی که در اوجا بودن شاید حدودا 15 نفر تمامی از اینا در شفاخانه انتقال داده شدن که هر کدام از هر ناحیه زخم برداشتن و خود ما از دو چرا به گردن هم است و فرده طرف راست فرده روش من تفیده.
دا په داسې حال کې چې دوه ورځې مخکې د بلخ ولایت د والی په دفتر کې په وچاودنه کې د دغه ولایت لپاره طالبان د والی داوود مزمل په ګډون درې تنه وژل شول. د راپورونو مخکې د بلخ ولایت مقام کې د تیر پنځشنبه ورځې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څار ډلې په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 23 ترهګر ډلې فعال دي او بهرني ترهګر په آزاد توګه فعالیت کوي او اندېښنې خودلی چې بهرني ترهګر به وکولای شي په افغانستان کې امن پټنځای نه پیدا کړي. خو طالبان د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی دی.
د داعش اصلي ټارګټ هغه کسان دي په طالبانو کې چې د ایران سره ارتباطات لري او د طالبانو هغه رهبران به ټارګټ کیږي چې د ایران، روسیې او چین سره ارتباطات لري. مزمل د هغه کسانو سره و چې د ایران سره ډیر ټینګ رابطه درلوده او د ملای بت الله د خاصو کسانو څخه حسابېدی. نو په دې لحاظ باندې د مزمل وجل کېدل په طالبانو کې یو بل قوي درس را منځته شو چې نور په امنیتي چارو کې هم یو پر بل باندې اعتماد کول مشکل شو.
بل خو د افغان جنو او خزو د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د میرمنو پاړای وی غوند تویلې چې طالبان په افغانستان کې کوي طالبای یوازې افغانستان نه بلکې نور هیوادونه هم اغیزمن کړي.
It is important as many here to
چې ګڼ شمیر کسانو دلته ویل د دغه روایت پر وړاندې مبارزه او هغه چې طالبان کوي د عادی کېدو مخنیوي ډیر مهم دی. چې په افغانستان کې روان دي په نورو ځایونو په ځانګړې توګه پر مسلمانو هیوادونو به هم اغیز وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په دې غونډه کې ویل هیواد د ستونزو بشپړ توپان سره مخ دی. اقتصادي ناورین ویجاړونکي سیلابونه او لکل نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلې دي د ترهګرۍ خطر زیات شوی دی.
If we don't form a consensus
کومو له افغانستان څخه د متوجي امنیتی ګواخ پاړه اجماع رامنځته نکړو نن به پایلې د پاکستان په غاړه وي. خو سبا دا اور کېدای شي هر ځای تخپور شي.
که څه هم طالبانو تل دا تورن رد کړی دی، خو په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل او د داعش ډلې فعالیت نړیوال ټولنه اندېښمنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
په پاکستان کې د ترګری د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. څېړونکو وی تر څو چې په پاکستان او افغانستان کې د ترګری پیخي دوام ولري، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به ترنګلې وسی.
څېړونکو وی د افغان طالبانو په وخت کې د راتلو وروسته پاکستان تمه لرله چې د افغانستان د نورو جمهوریت حکومتونو په نسبت به د دوی سره اړیکې سمې شي. د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د افغان طالبانو د کابل په زور نیولو یو رسپس ویلو، هغه یعنی طالبانو په افغانستان کې د غلامۍ زنجیرونه مات کړو. د ترڅنګ په پاکستان هم وخت په وخت تورونه لګیدل چې افغان طالبانو ته پټ ځایونه ورکړي او د نېټو ځواکونو خلاف د پاکستان خاوره کاری. پاکستان به په تواتر سره دغه تورونه ردول. د خبر پختونخوا د داخله چارو په خوانی سیکرټری اختر علی شاه دی وته ویل پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو په اړه خوشبینه خوخکاری چې هغه خوشبینه پوره نشي.
ځکه چې کوم اعداد او شمار دی د دهشتګردۍ اچې ته 2021 سره یو وشته می سره 2021 سره چې کله داغه ترجیح کې نوري کې ډیر زیاته اضافه شوه، تقریبا 52% زیاتې دي. نو زه به دا ویم چې هغه خوشبینی وایو هغه شانتي چې کوم وختو آشانونه شو.
په افغانستان کې د طالبانو په زور واک کې دراتلو وروسته په پاکستان کې چې د ترهګرۍ کوم پیښه وشي، اکثر له پاکستان دا وکی چې دا بریدونه د افغانستان په خوره پلان شوی وو، کوم چې د دوه د تړون خلاف ورزي ده. افغان طالبان دغه خبره ردی او پاکستانی طالبان چې دغه زیاتره پیښو ذمہواری مني، دا وکی چې دا بریدونه هم د پاکستان د خوره نه تر سره کوي. سیلونکو خبريال ابتهار پردوس ویل د تیر وختونو په مقابله کې په اول ځل لیدل شوی چې د تورخم لارې د پاکستان په ځې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو لخوا تړل شوی. دغه سی په پوله هم وخت په وخت د شخړو خبرونه مخې ته راځي او په افغانستان کې د داعش لخوا د پاکستان د سفارت په غړي د برید او د ټي ټي پی په افغانستان کې د موجودګۍ شان مسلو د دوانو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته کړې ده.
پرس فورس باندې کوم اٹیکس کی او دا غی کلیم چې د راځي او پاکستانی لیډرشپ چې افغانستان ته تللی و، نو هغه ورته کلیئرلی ویلی دی چې د ټي ټي پی ټاپ لیډرشپ چې د کابل ته ځي راځي او باقاعده انټيليجنس ورته خوده لوي چې زموږ سره دا ثبوتونه چې دغه موجود دي چې د تل ځي راځي. نو دې کې چې زما په خاطر د ټرست چې د لوي چې هغه فقدان نه
شون کې وای تر سوچ افغانستان کې ټي ټي پی موجود وي او پاکستان کې د ترهګرۍ پیخي کیږي او همدغه شان په افغانستان کې داعش ډله بریدونه کوي، د دوه هیوادونو اړیکې به توجیه نه وي.
په دې اړه یو بل ارزونه هم لرو. تیر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال ترګری په اړه په خپل راپور کې ویل چې د القاعده شبکه نور افغانستان ته اړتیا نه لري، خو د افغانستان وضعیت لا هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د نوښت انسټیټیوټ کې د ترګری د چارو څېړونکي کاترین زیمرمن په دې باور ده چې داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. څېړونکي زیمرمن زما همکار احمد الله ارچیوال دغه پوښتنې ته چې آیا د القاعده شبکې چوپتیا او بریدونه نه کول تاکتیکي دي که رښتیا هم ضعیفه شوې ده داسې وویل.
که ساده ویو القاعده افغانستان ته اړتیا نه لري، ځکه دغه سازمان په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د بریدونو لپاره نه دی کارولې. یقینا دغه سازمان غواړي چې همدې لارې ته دوام ورکړي. که تاسو افغانستان ته وګورئ، دغه هیواد د القاعده لپاره ټول هغه څه چې یاد سازمان ورته اړتیا لري وړاندې کړي دي. د القاعده غړي کولی شي هلته ژوند وکړي، هلته روزنه وکړي او یقینا د طالبانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا توپیر اړین دی چې په امریکا کې د سپتمبر له 11 وروسته په تیر شلو کلونو کې د القاعده لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو بریدونه له افغانستان څخه دی پلان شوی. دغه ډول بریدونه په یمن او نورو ځایونو کې پلان شوی دي. په تیر شلو کلونو کې القاعده وخودل چې اوس دوی د نړۍ له بلې برخې هم برید کولی شي.
د امریکا د بندرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش خراسان د موجودیت له کبله د افغانستان حالت اندېښمنون کې لوري ته د تلولو اټکل شوی. داعش خراسان افغانستان کې څومره قوی دی او د افغانستان د اوسنی نظام لپاره څومره سرخوګی جوړولې شي؟
فکر کوم چې داعش خراسان د درې یا څلورو کلو په پرتله اوس په افغانستان کې زیات قوي شوی دی. که تاسو د دوی د جنگیالیو شمیر ته وګورئ، د تیرو دریو کلونو په پرتله د دوی شمیر اوس له دوه برابره هم زیات شوی دی. دغه ډله اوس هم د دې وړتیا لري چې نوي جنگیالي په خپلو لیکو کې جذب کړي. دوی په ځانګړي ډول هغه خلک چې د طالبانو په وړاندې د جګړې کولو اراده لري، هغوی په خپلو لیکو کې د راجذبولو زیات وړتیا لري. بل ستونزه دا ده چې د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د طالبانو وړتیا کمزورې ده. طالبان پر دولت بشپړ کنټرول نه لري. داعش خراسان ډلې په افغانستان کې مرګونی بریدونه هم کړي، بل خو موږ ګورو چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ترهګرۍ صادرېږي او دا به سیمه لا پسې هم بې ثباته کړي.
تاسو وویل چې القاعده نور افغانستان ته اړتیا نه لري او داعش په افغانستان کې په ځواکمنې دودې دغه تغییر به د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیزه وکړي؟
It's an interesting dilemma for the
دا د امریکا لپاره یو عجیب ستونزمن حالت دی. لوی خو د داعش خراسان څنګه چې دا محل په افغانستان کې فعال ده، د طالبانو امریکا ګټ دښمن دی. خو دا هم یو اشتباه ده چې طالبانو ته د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په سترګه وکتل شي. دا فکر چې القاعده نور افغانستان ته اړتیا نه لري او طالبان بل القاعده خپل ملاتړ بند کړي، دا ناسم فکر دی. هغه طالبان چې د داعش او القاعده سره چنګیږي لا تر اوسه هم نه دي زیږیدلي.
د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بندنوی چارو وزارت تازه راپور وایي چې د ترهګرو سازمانونو د پنخه کولو په اړه د امریکا تګلارې تغییر کړې. د دې خبرې معنی څه ده؟
The United States has really shifted
امریکا د بیلابیلو ترهګریزو سازمانونو په اړه خپل تګلارې ته تغییر ورکړي. د دې یو لامل دا دی چې دا مهال د لوړې کچې یوازې محدود همغږي شوی بریدونه ترسره کیږي. اوس اکثره انفرادي بریدونه ترسره کیږي چې افراد له نورو ګروپونو سره د همغږي پرته ترسره کوي. خی دغه بریدګر له القاعده یا داعش څخه الهام اخیستی دی، خو دوی بریدونه په یوازې ځان ترسره کوي. امریکا کې هم بریدونه یا د توکمیز او یا هی ارخی افراطی لاملونه لعمل تر سره کیږي.
د افغانستان ځنی ګاونډیان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت لعمل شکایت کوي، خو بل خو به تاسو وایي چې القاعده ضعیفه شوی. امریکا او لویدیځ نړۍ د طالبانو له وخت رسیدو څخه د مخکې وخت په پرتله څومره خوندي دي؟
د
امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځ نړۍ یقینا د پخوا په پرتله اوس خوندې دي. هغه دا چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د امریکا زیربنا د پخوا په پرتله پرمختګ کړي. اوس د هیوادونو له پولو تیریدل د پخوا په پرتله ستونزمن دي او اوس د انسانانو او په ترهګرۍ کې د کاریدونکو وسلو د ځای د تثبیتولو آسان شوي دي. خو اصلي ګواښ د طالبانو لخوا د القاعده او ازبکستان اسلامي تحریک په څیر ترهګرو ګروپونو ته پناه ورکول دي. اگرچه دا مهال دغه ګروپونه بریدونه نه کوي، د دې معنی دا نه ده چې دوی به نور ځایونو ته سفر ونه کړي او له هغه ځای به برید ونه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم دا شنا تلویزیون خبرونه اوري. ایران او سعودي عربستان پرون یعنی د جمعې پر ورځ موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې پیل او سفارتونه بیرته پرانیزي. د دواړو هیوادونو اړیکې د تیرو و کلونو راهیسې ډېرې خرابې وې، خو اوس د ریاض او تهران په اړیکو کې دغه لوی بدلون د چین په منځګړتوب رامنځته شوی دی. داسې وړاندوینه هم شوې ده چې اوس په د اړیکو په سمون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالې شخړې چونتیا کمه شي. احمد الله ارچوال صاحب دلته سټوډیو کې را سره دی او تفصیل به یې موږ سره شریک کړي. ارچوال صاحب، ستړي مشي، د سعودي او ایران ترمنځ دغه نوې موافقه څومره مهمه او پایداره ده؟
ډیره زیاته مننه آشنا صاحب. دا تړون چې دی د څو اړخونه مهم دی. لومړی د دې غ نړیوال ارزښت دی. د نړیوال ارزښت دا دی چې منځنۍ ختیځ اکثره د امریکا د نفوس ساحه ګڼل کیږي. چین لومړی ځل دی چې په دغه سیمه کې یو ډیپلوماټیکه هڅه کوي. نو دا تړون په خپل د امریکا لپاره یو پرشاتګ دی او د چین لپاره دا یو پرمختګ دی. د سیمې لپاره ارزښت دا دی چې سعودي عربستان او ایران دوه مهم اسلامي ملکونه دي او د یمن په ګډون چیرته چې سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف د حوثیانو سره چې د ایران یو نیابتي ډله د دغې سره په جګړه کې بوخت دی په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې سعودي عربستان او ایران دغه مختلف ډلې ټپلې د دوی ملاتړ کوي. کدا تړون عملی شي ښایي دا کار به تر ډیره بریده دغه نیابتي جګړه او په ځانګړي توګه د یمن جګړه راکمه کړي. دریم ارزښت په خپل د سعودي عربستان او د ایران لپاره دی. د یمن د جګړې په وجه باندې په سعودي عربستان باندې ډیر زیات فشار دی او بلخوا ایران هم د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی او ایران تقریبا تر ډیره بریده منځوي دی. دا تړون به د ایران او سعودي عربستان سمرسته وکړي چې یو څه ساه واخلي.
بل یو پښتنه وا ارچوال صاحب چې د تړون د پرمختګ په اړه مثلا څومره خوشبيني په مجموعه کې موجوده ده؟
آشنا صاحب د تړون په اړه خوشبيني به بار کې څو خبرې مهمې دي. لومړی خبره ده تاسو مرته اشاره وکړله سعودي عربستان او ایران له وکلونو ورسته د یو بل په هیوادونو کې سفارتونه پرانستل د پرانستلو اعلان وکړ. دا یو مهم پرمختګ دی. په خپل سعودي عربستان او ایران دغه اعلامیه استایل ده خو بل خو امریکا دا اعلامیه ستایل ده په ورته وخت کې د ایران په اراده باندې شک کړي دي. نو د تړون په اړه یو څه خوشبيني موجوده ده خو دا به وخت ثابت کړي چې دا تړون څومره پایله لري.
صحیح مننه چوال سر د معلوماتو.
می په ورځ د اړیکو خکولو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه دواړو هیوادونو لکلونو راهیسې دښمنۍ خلیج بې ثباته کړو او په منځني ختیځ کې له یمن څخه تر سوریه پورې ټوله سیمه کې شخړې رامنځته کړي. دا تړون په بیجینګ کې له څلورو ورځو پټو مجلسونو وروسته اعلان شو.
در نهایت به این تصمیم رسیدیم
با پای که مون موافقه وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان ترمنځ له اوو کلونو اړیکو وروسته د دواړو هیوادونو د ګټو په نظر کې نیولو سره د سیمې د امنیت د ټینګښت او د خیر ښېګڼې لپاره یو نوی باب پرانیزو. مونږ د سیمې نه د باندې د قدرتونو په ځانګړې توګه د لویدیځ د غیر ضروري لاسوهنې او په سیمه کې د صهیونیستي رژیم د پرله پسې ناوړه اعمالو د مخنیوي لپاره دا موافقه وکړه.
سعودي عربستان په 2014 کې ورسته له هغه د ایران سره اړیکې پرې کړې چې سعودي یو شیعه عالم اعدام کړ او له هغه ورسته په تهران کې پر سفارت بریدو شو. سعودي عربستان بیا په ورستیو کلونو کې پر ایران تور پورې کړې چې په 2019 کال کې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدو نه کړی خو ایران دغه تورونه نه دی منلی. لبلی خو امریکا د چین سره د اړیکو د خرابېدو سره سره د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عربستان د دغه هوکړې هرکلی کړي چې په ترڅ کې به د یمن جګړه ودرېږي او سیمه کې به روانه لانجه راکمه شي.
زه تاسو ته ویلی شم چې دا د متحده ایالاتو لپاره ډیر مهم دی چې په دې وخت کې په سیمه او منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کم شي. د جولای په میاشت کې چې ولسمشر اسرائیل ته سفر وکړ دا د هغه د ایجنډا په سر کې و. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه سعودي عربستان ته تللو او دا مهمه وه. دا یو مهم سفر و.
د لبنان د حزب الله د وسلواله ډلې مشر هم د جمعې په ورځ د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو بیا پیلول خبر مختګ بللې.
اكل حال هذا تطور مهم بالتاكيد
دا یو مهم پرمختګ دی او کدا په تبيده ول پرمخ ولاړ شي نو مونږ بیره نه کوو. دا لا هم تازه خبر دی. دا کولی شي د لبنان په ګډون په ټوله سیمه کې یو نوی فضا رامنځته کړي.
په یمن کې فعالې د ایران سره تړلې حوثي ډلې هم په سعودي عربستان کې د توغندیو او ډرون بریدونه ترسره کوي. سعودي د حوثیانو سره په جګړه کې د ائتلاف مشري کوي. حوثي هغېنو په 2022 کال کې په متحده عربي اماراتو هم بریدونه وکړل.
دواړو خواوې خپلې ګټې لري. ایران غواړي چې د نړیوال انزوا څخه ووځي ځکه چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو امکان نه ښکاري. دا اوس د بیا راژوندي کېدو احتمال نه ښکاري.
دغو دواړو هیوادونو د چین سره د معاملې په اړه ګډه اعلامیه هغه مهال خپره کړه چې د چین د ولسمشر شي جن پینګ د دریم ځل لپاره د 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون نن شنبه د غبرید قربانیانو ته درناوی په ځای کو چې په فرانسې کې د وسلوالو ترګلو د خونه وجل شوی د کلنی مراسم د پاریس په یو پوزي اړه کې جوړ شوی په 2015 میلادي کال کې په فرانسې کې د تنلارو اسلامپالو د خونه حمله شوی وی چې د چارلی هبدو تنظیم مجلې په تحریر مدیرانو او کارټونستانو په هایپر کاشي مارکیټ په یو ورزشي سټوډیوم کې او د کنسرت په وخت باندې او نږدې رستورانونو کې وژون کې حمله هم کې شامل وي په دې بریدونو کې یو څلور وڅلوي کسان وژل شوی په 2014 میلادي کال کې هم په نیس کې د باستل ډي یا د محبس ورځ لمانځنې په وخت کې هم یو لاري چلوونکی په لارویان خپل لاري وروړل او شپږتیا کسان یې مړ کړیو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ د اروپا د کمیسون د رئیس ارسیلا وندرلند سره د یو پلان د تکمیلیدو په مقصد ولیدل سپینه ماڼۍ وی هیله لري د پلان به د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ هغه اختلاف ختم کړي چې د برېټانیې چې د برېښنایي موټرو د مالی بدیل په سر پیدا شوی دی دواړو مشرانو د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ په ویده سه هوکړې خبرې کړې دي چې ممکن د اروپا د هغو منرالونو تولید زیات شي چې د برېښنایي موټرو د بیټریو د تولید پاره مهم دي او د امریکا د مالی څخه د معافیت په قانون کې راځي د بایدن حکومت تیر کال د 315 اویا میلیارډ ډالر په ارزښت د پاک انرژي د تولید لپاره د مالی پر ځای کریډیټ یا سبسایډي ورکوله او د ایتالیا ساحلي ګارد د جمعې پورزي په یونو سمندر کې 800 کډوالو ته د خطر په وخت کې نجات ورکو دا ساحه د ایتالیا د کالابریا د سیمینا څنګه 1.5 کیلومتر لري ده د ایتالیا د ساحلي ګارد د یو کشتۍ کیپټن ویلی دی چې سمندر د بد هوا له امله ډیر سخت عملیات تر سره کړی دي په عین وخت کې د ساحلي ګارد چاوخوا 1500 خلک هم ژغورل شوی چې په یو قاچاقي کشتۍ کې سپارو دوه نه مخکې هم د سیوی کښتۍ کې د ترکی نه ورغلی و چې د کالابریا ساحل کې دوه شو او د افغانانو په شمول بکه لک تر لګه درې اویا کډوال مړ شو اتیا تنه ژوندې پیدا شو خو د ډیرو یې مړی او ژوندې معلوم نشو آیا د ولسواکۍ د لپاره مبارزه یو پر یو برخلیک ټاکونکي پړاو ته رسیدلې ده کنه د ازادۍ کور یا فریډم هاوس د ووم د ولسم پر لپسې کال د پاره په نړیواله کچه د ولسواکۍ د زوړ خبر ورکړی دی په دې برخه کې د نوو ننګونو سره هم د مطبوعاتو ازادي پکې شامل ده
په 2022 کال کې په نړیواله کچه د ولسم پر لپسې کال لپاره د ازادۍ د زوړ کېدو سره سره د ازادۍ کور امریکایي نه دولتي سازمان دی مثبت پرمختګ خبر ورکړي د بنسټ په خپل رپورت کې ویلي چې خلک اوس د پخوا په پرتله د خپل سیاسي او مدني حقوقو لپاره غوښتنې پورته کوي خو پر اسنیو محدودیت لا هم یو اندېښنه ده
مونږ بیا هم د نړۍ په تر ټولو ځپونکو چاپیریال کې د دې شاهدان وو مونږ په چین کیوبا او دغه راز تیر کال په ایران کې دا ولیدل
ګروه فسکایا وايي د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې نیمګړتیاو ډر او تاوتریخوالی د نړۍ په یو سل و پنځوس هوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي د ګواښ سره مخ کړی ده
رسنۍ خلک له خبرونو خبروي قوي خلک مسؤل ګرځوي لدی عمله دا ټول د ولسواکۍ لپاره اړین دي
د ازادۍ کور د روسیې لخوا د اوکرين د خبرونو په خبرولو پر رسنیو محدودیتونه تخریبونکي بولی
دا محدودیتونه داسې و چې رسنیو جګړه نه شو بللای چا چې د روسیې پر پاوز نیوکه نه وای کولای لدی عمل آزاد رسنوی روسیا پری خودله او اوس نور زاینو تکلیلی دی
We're really seeing an unfortunate
situation. څوک د جګړې په اړه غټور معلومات شریک کړي هغه زندانی کیږي او وژل کیږي
کولمبیا او لسوتو هغه دوه ملکونه دي کوم چې په دې اړه د پرمختګ نخنی خاني خودلی
د پرمختګ یو ورک چې پسترګو کیږي هغه آزاد او په مقابله ولاړ ټاکنې دي
شنون کې امریکا ته هم د ولسواکا بنسټونو د سمون په اړه مشوره لري
خو ښه خبره دا ده چې په امریکا کې دواړه ستر ګوندونه د دغه ستونزې د حل لپاره کار کوي
د ولسواکۍ لپاره د هڅو په منځ کې د ازادۍ کور حکومتونو ته د بشر حقوقو ته د درناوي مشوره ورکوي د ځانې سفسي امریکا غږ واشنگتن
Thank you. امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د مارچ په اتمه په لندن کې د خزو نړیواله ورځ ولمانځل شو. په دې غونډه کې د نړیوالو غوښتنه وشوه چې د افغان خزو سره د زده کړو او کار د حقونو ملاتړ وکړي. قاسم خان مندوخیل یې راپور لري.
د لندن په دې تالار کې د شذو جهانی ورځ په داسې حال کې له افغان شذو سره د پیوستون شودو په مخه منځل کېږي چې شایي تر بل هر وخت زیاتې ځپلې وي. منځغونډه کې افغان جنو ته د آنلاین زده کړو برابرولو پر موضوع هم خبرې وشوي.
د آنلاین صنفونو لپاره خداده چې په افغانستان کې د زده کړو ټولګي په نورو هیوادونو کې له خونځو سره وصل شي، نو کله چې زده کوونکي فارغي کی هغه به یو سند په لاس کې ولري.
په دې منځغونډه کې د بشري حقوقو او خیریه ټولنو استاذیو په افغانستان کې د شذو پر وضعیت خفګان وشود.
پیغام از ما د خلکو ته داده چې تحصیل او تعلیم د اسلام د شریعت اساس کې هر چاته فرض ده. شذو ته فرض ده او سړي ته فرض ده. نو د دې لپاره موږ ټول باید په افغانستان کې لاسونه یو کړو چې د تحصیل او تعلیم لپاره دا دروازه چې کلکه ده اوس بیا هم باز شي.
د هریانا مګزین په بلنه د شذو نړیوالې ورځې لمنځونډه تر ډیره د افغان جنو پر زده کړو او میرمنو ته د کار اجازه نه ورکولو پر مسله راڅرخېده.
On what we can do next to help
موږ مختدا کوچ په افغانستان کې له خوځو سره مرسته وکړو. خوشاله یم چې غیر افغانان له افغانانو سره یو ځای مرسته ته راغلي دي. موږ په دې منځغونډه کې د افغانستان ښکلی کلتور د روباب او فیشن شو لاره خیو او هیلمن یم چې د افغانانو غږ او په ځنګړې توګه د خوځو غږ ژوندۍ وساتو.
پر یوټیوب د اسمان په نامه د ټي وی چینل چلوونکي خو ان تر دې حد ګیله کوله چې په افغانستان کې شذو ته ګر سره د انسان په سترګو نه کتل کیږي.
زه غواړم چې زما په وطن کې ښځه احترام شي، مکتب ته ځي، کار ولري، اند ژوند ولري لکه انسان.
افغانستان سره ودری افغان جنہ زده کړو ته پریږدي. دا او ځین نور شوارونه د افغان ملي کالیو د ننداري برخول
کې فیشن شو پوچی روباب 8 مارچ هسته کې روز زناس میخوایم کې سلیبریټ کنیم برای زنای افغان و بسیار ایونت سکسسفل است. الحمدلله زیات نفر اومده سپورت میکنه زنای افغان.
د رباب په نغمو کې د شذو نړیوالې ورځې لمنځونډه په دې هله پای ته ورسیده چې د افغان جنو او میرمنو پر ژوند خوره تیار هم زغرده پای ومومي. قسم خان مدخیل، امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، لندن.
خبرونه پام دې سره پای ته رسو. هیله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې ورستي خبرونه او راپورونه وګورئ، ولولې او وایورئ. د دې خبرونه هم دا شیبه پیلېږي. زموږ همکار نجیب خلیل سټوډیو ته راغلی معلومات په شریکي. نجیب جان، تاسو په خیر رالی څلری؟ تاسو لیدونکو ته نن
سلامت باشین همکار محترم. سلام به شما او بیننده های محترم. تا چند لحظه دیگه هم طریق شما گفتین برنامه دری با تازه ترین خبرها از سراسر جهان شروع میشه. عمده ترین موضوع نارامی های افغانستان است که با مهمان برنامه هم به بحث میگیریم.